دی آزادی رادیو دی خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د یو ساته خبرونه تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي هغه روغتونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوارځواکۍ او سینو بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د آی سی آر سی ویاند پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه پرته له دې چې ارقام ورکړي ازادي راډیو ته وویل
په هغه روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوال کمیټې له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سیناو بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي. دغه روختونونو ته په ټول افغانستان کې کابو 28 میلیونه افغانانو د روغتیايي خدماتونو په برخه لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په وږي یا سمبلې میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا 80% افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو له کبله وږي ویده کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د 690 متریک ټنه روغتیایي تجهیزاتو د لیکت خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټوټر لیکلی چې دا تجهیزات د افغانستان په یو نوي ولسوالیو کې څه باندې 300 مرکزونو ته لیږل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به د روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د دبليو ایچ او په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د دریو میاشتو لپاره بس وي او نږدې 4 میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګنشمیر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیايي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیايي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسېده. په پام کې ده د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه، یکشنبه او چهارشنبه په خپلو کې درې نړیوالې یو ورځنۍ یا 50 اووریز مسابقې وکړي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري د هیواد د کرکټ د ملي لوبډله په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ونډه ورکړل شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړې دي چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بایو لپاره نهایی حد ټاکي، خو امریکا او متحدانو یې تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت چکپوړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحدانو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید رقم کړي، خو په عین حال کې بازار ته تیل هم باید عرضه شي. او د اوکراین د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول ښار کې د روسیې لخوا ټاکل شوی والی ویلي دی چې د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو د دې ښار د برېښنا او تودوخې پر یو مرکز د اوکراین برید شنډ کړی دی. میخایل روزواژایف بیګا وویل چې د سیواستوپول په بالاکلاوا ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیګانه وخت د دوو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو په وسیله برید شوی و چې دفع شو. نوموړي پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې همداراز ویلي چې په توره بحیره کې د روسیې سمندري ځواکونو پرون پر دې ټاپو وزمه د اوکراین لخوا د دریو ډرونونو په وسیله یوه بله حمله هم شنډه کړه. هغه یادونه کړې چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی اوښتی. روزواژایف زیاتوي چې اوسمهال هلته کراري ده. د اوکراین پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
دا هم د راپورونو برخه. او لومړی راپور، په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د آی سی آر سی عملیاتي مشر چې د مهال د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفي 2 سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډېر خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د بې وخته ژمي پر راتګ اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې څلروشت میلیونه افغانان له نهیلۍ په ډک حالت کې ژوند کوي. اسمت ساروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویاند پرویز احمد فیصی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغېز لاندې راوستي دي ژور اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خواړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخته خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفي 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویاندوی پرویز احمد فیصی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیواله کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي دروغه کوي چې بیرته افغانستان ته وګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستان ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې څلور ویشت میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیې لوړې شوي او دوی د تودو جامو، سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هیواد په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو له پیل سره سم یو شمیر نجونې وایي له دې کبله خواشینې دي چې سږ کال هم له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي هیله یې درلوده چې دوی هم ازموینه ورکړي او لوړو ټولګیو ته بریالی شي، خو طالبانو دا حق ترې اخیستی دی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل راکوي.
محدثه زامینی د دولسم ټولګي زده کوونکې ده، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هغه ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي. هسې مهال چې د افغانستان په سړو سیمو کې کلنۍ ازموینې پیل شوې، نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډېره سخته ده چې ښوونځي ته نشي تلی او ازموینه کې هم ګډون نشي کولی.
نن چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، زما او د ټولګیوالو لپاره مې خفه کوونکې وي. که طالبانو اجازه رانه کړه چې موږ ښوونځي ته ولاړ شو او خپلو هیلو ته ورسېږو، راته به ډېره سخته وي. مخکېنیو کلونو کې به ډېرې خوښي وو چې پرمختګ مو کوه، مګر سږ کال موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه رانه کړل شوه.
د یولسم ټولګي زده کوونکي هنا هم ورته کیسه لري.
هلکانو په مکاتب کې ازموینه پیل شوې دي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا تېره مې اسکاونټ کې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپاتې یو. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د دې دوه انجونو په ګډون لسګونه زره نور هم شته چې په افغانستان کې طالبانو له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سې شنبې په ورځ د 1400 لومړي کال د لیندې په لومړۍ نیټه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. مګر موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې رسنیو ته ویلي وو د انجونو د ښوونځیو په پرانیستو کار روان دی او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د بندولو په ګډون په انجونو او ښځو نور سخت بندیزونه لګولي. د طالبانو دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل، خو ښکاري چې دیني وکلا د طالبانو په پریکړو کوم اغېز نه دی کړی. خو له دې ټولو سره سره له شپږم ټولګي پورته هغه نجونې چې له ښوونځیو راګرځول شوي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار زیات کړي څو د دوی ښوونځي پرانیسي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی پر دې انتقاد کړی چې د هیواد د کنګل شویو اسعاري زیرمو یوه برخه سویس ته انتقال شوی. د افغانستان د امانت صندوق بورډ چې په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی خپل لومړنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ وکړه. د افغانستان بانک وایي دغه اسعاري زیرمې د افغانانو ملکیت دی چې له کلونو راهیسې د پولي ثبات، مالی سیستم د پیاوړتیا او لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره کارول کیږي. د بانک په یو بیان کې د سویس غونډې ته په اشاره سره ویلي د افغانستان بانک اندېښنو ته نه پاملرنه د افغانستان د ټولو خلکو په حق کې غیر عادلانه پریکړه ده. د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالره کنګل شوی پیسې په دې وروستیو کې له واشنگټن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوی څو د طالبانو لاسته ونه لویږي. زما همکار د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد سره په دې اړه مرکه کړي. ښاغلی آزاد، د مرکه په پیل کې د افغانستان د امانت صندوق د غونډې په اړه وایي
دغه اسعاري زیرمو انتقال خورا پر ځای پریکړه ده. لومړی خدا چې دا هغه پیسې نه دي چې دولتونه هغه که هر دولتي په افغانستان کې غیر د خپل ضرورتونو لپاره وکاروي، بلکې دا په نړیوالو بانکونو کې د تضمین هغه شکل دی چې هغه د افغانستان د کرنسی د ثبات لپاره هلته تضمین په شکل کې شول سوي. د دې تر څنګ نړیوالو راکړو ورکړو لپاره په نړیوالو بانکونو کې شول سوي. او دویم دا چې دا د افغانستان د دولت پیسې وي، یو دولت چې هغه رسمیت درلوده نړۍ راکړو ورکړو سره درلوده، که چیرې دا پیسې طالبانو ته انتقالېږي، دا په دې معنی چې د افغانستان دولت انتقالېږي او طالبان په اوتومات ډول رسمیت ترلاسه کوي چې دی نه لري. طالبان د نړۍ دخوا یو دولت په شکل نه دي پېژندل سوي، حتی داخلي مشروعیت نه لري. نو یوې ډلې ته چې هغه نن په نړۍ کې د یوې ډلې په نوم پېژندل کېږي بلکې دولت په نوم نه، هغه د رسمي دولت د پیسو ورکړه غیر قانوني ده. انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې د پیسو د راکړې ورکړې د قانون له مخې هیڅ څوک دا نشي کولی چې هغه د دولت پیسې یو غیر مشروع ډلې ته ورکړي.
هغه بشری مرستې چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې لګوي د ډیرو په باور چې خورا ګران تمامېږي. بل بدیل لار څه کېدای شي چې بشری مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسیږي او زیات نور اضافي لګښتونه ورباندې رانسي؟
نړیوال په ځانګړې توګه ملګری ملتونه نن هم په افغانستان کې موجود دي او بودیجه یې تر پخوا خورا ډېره سوې ده. ځکه چې افغانستان نن له یو سخت بشري ناورین سره مخ دی، تر 90% ډېر خلک د دوو وختو ډوډۍ نه لري. نو تر ټولو غوره او بدیل لارې همدغه ده چې ملګری ملتونه هغه مرستې چې دی کوي دا باید په نقدي شکل باندې افغانستان ته انتقال شي او بیا د دې تر مدیریت لاندې افغانستان کې اوس هم داسې ادارې شته، غیر انتفاعي ادارې شته چې په دې برخه کې خورا ډېره سابقه لري، کار یې کړی دی، نن هم کوي او ملګری ملتونه خپل هم هلته موجود دي. د همغه نقدي مرستو څخه بیا په افغانستان کې دننه بیرته د خلکو سره د مرستې لپاره استفاده ځینې وشي، یا خوراکي او نور اړین توکي واخیستل شي او خلکو ته توجه شي، او یا هم نقدي مرسته د خلکو سره وشي. هغه تر ټولو غوره لار ده.
له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې په نقدي ډول تقریبا هر اونۍ کابل ته لېږدول کېږي، چیرې لګول کېږي او ستاسو په نظر چا ته رسیږي دغه مرسته؟
هغه نقدي مرستې چې طالبان خپله هم وایي چې شاوخوا 40 میلیونه ډالر د دې واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ورکول کېږي، دې تر څنګ د بېلابېلو هېوادونو څخه په بېلابېلو وختونو کې نقدي کڅوړې د افغانستان بانک ته تسلیمېږي. زه ژاړم چې دا پیسې طالبان د خپلې واکمنۍ د چلولو او همدارنګه د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره کاروي، د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اصلا نه دي کارول سوي. ځکه په دې حق لبانې راپور یو واحد راپور نه دی چمتو سوی چې هغه دا ثابته کړي چې دغه پیسو څخه د طالبانو په مدیریت بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خلکو سره مرسته سوې ده. لهذا دغه نقدي مرسته چې د افغانستان بانک ته ځي، هغه په ټوله کې طالبان استفاده ځنې کوي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د 2020 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د ارجنټاین پر وړاندې د سعودي عربستان له حیرانوونکي بریا وروسته د سعودي عربستان پاچا نن